افغانستان کې څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د بندیانو د تبادلې بهیر د بشپړې دوه په حال کې دی او ډېر ژر به بین الافغاني خبرې پیل شي. د دې شورا له ویان سره مو په خبرونه کې مرکه کړې. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی وار ورکوو فریبا ظاهر ته چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
پاسر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر نن د حکومت د سولې مرکزي پلاوي سره دوه ته تر سفر د مخه ولیدل. نامعلوم وسلواله د کندوز د امنیت قمندانې یو شزینه پولیس وژل ده او د بخښنې نړیوال سازمان ایران تورنوي چې د 2019 کال د نوومبر د مظاهرو پر مهال د اعتراض کوونکو پر ضد چلند کې له بشري حقوقو څخه په حیرانوونکي ډول سرغړونه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر نن د حکومت د سولې مرکزي پلاوي سره دوه ته تر سفر د مخه ولیدل. د ملي مصالحې عالي شورا وایي سبا شای تر سبا به افغان مذاکرات ټیم دوه ته سفر وکړي. د ارک پای ویلامې کې راغلي چې ولسمشر غنی د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله او د مرکزي پلاوي سره د لیدو پر مهال ویلي چې د حکومت پلاوي د ټول افغانستان د خلکو استازیتوب کوي. د دغې شورا ویان فریدون خوځون نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو ورځو راهیسې د پاتې طالب بندیانو د خوشي کېدو چارې پیل سوي دي او د خبره شایي تر نن ماښام پورې دا لړۍ بشپړه سي. د خوځون خبره د دې مذاکراتو پر وړاندې نور هیڅ پالمان نسته.
مذاکره کوونکی هیات او ترڅنګي تخنیکی ټیم چمتو دی او چمتووالی نیول شوی دی چې دوی ممکن نن ماښام ناوخته یا سبا سهار دوی ته سفر وکړي او هلته به برخه واخلي. هیات مکمل دی.
شغل خوځون د موضوع د حساسیت لکبل د دغو مذاکراتو د اجنډا په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ویل چې اوربند به د دې خبرو یو ول مهم بحثونه وي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین هم نن په تازه څرګندونو کې ازادي راډیو ته خپل پخوانی دریځ تکرار کړ چې د بندیانو په خوشی کې دوه سره یې د ډله خبرو ته چمتو ده. سلګونو شذو د نامعلوم وسلوالو د کندوز امنیت قمندانۍ یو شزینه پولیس وژل ده. د کندوز امنیتي چارواکي وایي صالح نومې پولیس تیر ماښام د کندوز یوې لرې ناامنې سیمې شورا خاک ته په چل او فریب بیول سوی او وژل سوی ده. د امنیت قمندانۍ ویان هجرت الله اکبری ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په دې تړاو څوک نه دی نیول سوی.
دا چې صالحه چا دغې ناامنې سیمې ته په چال او فریب بیولې وه موږ پلټنې پیل کړي دي او هغه کسان چې په دې قضیه کې لاس لري وبنیول شي.
شورخاک د کندوز ښار په شاوخوا 3 کیلومتري کې د طالبانو تر واک لاندې سیمه ده. شاوخوا دوی اونۍ د مخه وسلوالو طالبانو د کندوز په دریم امنیتي حوزه کې د سرحدي ځواکونو یو شزین افسره په خپل کور کې وژلې وه. افغانستان او اوکراین په خپلو کې د سوداګری زوړې کو د پراختیا او دوړخیزي همکاري هوکړه کړي. د افغانستان د سوداګری او صنعت وزارت مرستيال تیر ورځ د اوکراین د سوداګری خونی له مرستيال سره خبري کړي او اوکراین لوریجمنه ورسره کړي چې ډیر ژر به په کابل کې د دې هیواد د سوداګری خونه جوړ شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونی چارواکي وایي چې په افغانستان کې د پنګونې لپاره د اوکراین د خصوصي سکتور لیوالتیا به دغه هیواد ته نور بهرني پنګوال هم راجلب کړي. زموږ غلازه د ریډیو اوري. د بخښنې نړیوال سازمان ایران تورنوي چې د 2019 کال د نوومبر د مظاهرو پر مهال د اعتراض کوونکو پر ضد چلند کې له بشري حقوقو څخه په حیرانوونکي ډول سرغړونه کړې ده. دغه سازمان نن د سپتمبر 2 په یو راپور کې ویلي چې د ایران پولیسو، استخباراتي او امنیتي ځواکونو او هم د زندانونو چارواکو له نیول سوو مظاهره کوونکو سره ناسم چلند کړی او زیاتوي چې حتی تر لس کلونو ماشومانو پورې ځورول سوي دي. دغه مظاهره د حکومت لخوا د تیلو د بیو د لوړېدو د اعلان وروسته په شاوخوا سلو شارونو او شارګوټو کې راپورته شوې. د راپورونو له مخې د ایران حکومت په غبرګون کې له زور زیاتی کار واخیست. لږ تر لږه 304 مظاهره کوونکي ووژل شول او 4000 نور ونیول شول. د بخښنې نړیوال سازمان وایي دا راپور د مظاهرو د قربانیانو له شپېتو کورنیو سره د مرکې وروسته چمتو کړی دی. ایران تر اوسه د دې نوي راپور په اړه څه نه دی ویلي. سلګونو شزو د بیلاروس په پلازمینه منسک کې ورسته لاغه سولیز لاریون وکړ چې حکومت په هنتون لسګون زده کونکو مظاهره چان ونیول. د غوزده کونکو د سپتمبر په لومړۍ نیټه د حکومت مخالفینو په سپارښتنه د دوی د شونیز کال د پیل په لومړۍ ورځ اعتراض پیل کړی و. د همدې ورځې په پای کې سلګونو شزي په پلازمینه کې د خپلواکۍ څلور لارې ته نږدې راټول سوي او ځینو یې په سندرو او نڅاګانو سره سولیز اعتراض وکړ. راپورونه وایي پولیسو په دې لاریون کې مداخله ونه کړه. مظاهره کونکو په یو غږ شعار ورکړ چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکو باید له دندې لرې سي او نوي انتخابات وسي. د ښاغلي لوکاشینکو عمده انتخاباتي سیالي سویتلانا تسیخانوفسکایا وایي چې د اګست 9 نیټې په انتخاباتو کې پراخ درغلي سوي دي، خو ولسمشر وایي واک به پرې نږدي ځکه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان سره سم نوموړي تر 80% ډېرې رایې ګټلې دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا وزن نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د افغانستان ملي مصالحې عالي شورا وایي د بندیانو د تبادلې بهیر د بشپړې دو په حال کې دی او ډېر ژر به بین الافغاني خبرې پیل شي.
چمتواله نیول شوی دی، ممکن تر سبا پورې سفر وکړي.
د دې شورا له ویاند فریدون خوزون سره مو مرکه کړې. د پکتیا د لج منګل ولسوالۍ اوسېدونکي د سړکونو له نشټوالي شکایت کوي. له ګاونډي پاکستان څخه د افغانستان کندهار ته راستنه شوې کډوالۍ کورنۍ د بې وزګاري او سرپناه د نشټوالي څخه کړېږي.
د کریا په سراوي کې ګرد پرایز سراوي والا کریا غواړي، بچان روډي غواړي، دلته شراس شي نهسته.
پر دیو د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو پراپورونو سربیره نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان پر ایراني چارواکو تور پورې کړی چې د هغو کسانو پر حق سختې رای کړی چې د تیر کال د مظاهرو په ترڅ کې د نیول شوي دي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مه هېروئ. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې دی. اف ام پسله شر 15 دفعه صافه وازی اوریدلی شي. د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا وایي تر سبا پنځشنبه پورې به افغان مذاکراتي ټیم دوحې ته سفر وکړي. د دې شورا وایان فریدون خوزون ازادي رادیو ته وویل چې د بندیانو د تبادلې پیل شوی بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په وړاندې خنډونه لري شوي دي. طالبان ویلي تر هغو پورې چې به بین الافغاني خبرو کې ګډون ونه کړي تر څو من سره سم د دوی ټول بندیان خوشی شوی نوی. فیروزه عزیزی نور تفصیل اوروي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د چمتووالي خبره. د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا وایي افغان پلاوی په بشپړه توګه چمتو دی او تر سبا پنځشنبه پورې به دوه ته سفر وکړي. د دغه شورا ویان فریدون خوزون د چهارشنبه پورې ازادي راډیو ته وویل چې ډیر زر به د بندیانو د تبادلې بهیر هم پای ته ورسیږي.
د بین الافغاني مذاکرات لپاره ټول چمتووالی نیول شوی دی. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی هیات چمتو دی. خنډونه له منځه تللي دي. د اسیرانو او زندانیانو تبادله شروع شوې ده. ډېر ژر به دا بهیر پای ته ورسیږي او کله چې د بندیانو د خوشې کېدو بهیر پای ته ورسیږي بین الافغاني مذاکرات به ډېر ژر شروع شي، ممکن تر سبا پورې سفر وکړي.
خو ځینو با خبره حکومتي سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي. ازادي راډیو ته ویلي چې نن به د بندیانو د تبادلې بهیر په بشپړ توګه پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تر دې دمه د پاتې 360 طالب بندیانو له ډلې هم په دې وروستیو دوه ورځو کې یو شمېر بندیان پلچرخي له زندانه خوشې کړي دي. تازه نن هم د کندهار ولایت له محبس نه 8 تنه طالب بندیان آزاد شوي. دا خبره د دغه ولایت رسنیز دفتر تایید کړې ده. هڅه موږ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر نه د ټولو خوشې شویو طالب بندیانو او دا چې عینن به هم کوم شمېر طالب بندیان له بند آزاد شي او کنه معلومات واخلو. خو تر دې د مېز مو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې افغان دولت د سولې په برخه کې په خپل ژمنو عمل کوي او په خبره طالبان باید اسیران خوشې کړي. ښاغلی صدیقی لیکلی د بندیان بندیانو د تبادله پروسه دوام لري او حکومت یې څارنه او ارزونه کوي. صدیق صدیقی د ولسمشر محمد اشرف غنی او افغان مذاکراتي ټیم د لیدکاته په اړه هم په یو ټویټ کې لیکلي چې ولسمشر غنی د ملي روغې جوړې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او مذاکراتي ټیم سره کتلي او له طالبانو سره یې د خبرو اترو اړوند خبرې کړي دي. افغان حکومت مخکې تر دې ویلي و چې په خپل دریز به ولاړ وي او تر هغه به پاتې نور بندیان آزاد نه کړي تر کومه چې طالبانو د دوی کمانډویان نه وي خوشي کړي. خو تېره ورځ ځینو رسنیو د سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې طالبانو څلور کمانډویان هم آزاد کړي دي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین بیا ازادي راډیو ته ویلي دوی به تر هغه بین الافغاني مذاکراتو ته لاړ نه سي تر کومه چې ټول بندیان نه وي آزاد شوي. بل خو یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي دواړه لوري دې د سولې په برخه کې رامنځته سوی فرصت له لاسه نه ورکوي او زر تر زره دې د دغو خبرو لپاره زمینه برابره کړي. له دې ډلې د افغانستان د سولې عالي شورا پخوانی غړی محمد امین وقاد وایي
څومره بندیان د حکومت په چوکاټ کې وي دا پاتې آزاد کړي او د طالبانو سره افغان سرتیری هغه هم آزاد کړي. دواړه خواوې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره امادګي ښیي. موږ امیدوار یو چې د دې امادګۍ په وړاندې باندې دا خنډونه چې د واردولو په حال کې دي دا هوار شي او نور خنډونه ایجاد نه شي.
ښاغلی وقاد ټینګار کوي چې دواړه خواوې دې د مذاکراتو په پیل او دوام کې له زغم کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یوه ډله دوحې ته رسېدلې تر څو د بین الافغاني خبرو لپاره چمتووالی ونیسي. بهرنیو چارو وزارت په دې څنډې ویلي خو د ملي روغې جوړې عالی شورا دغه خبره تاییدوي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون وایي د بندیانو د تبادلې بهیر به ژر پای ته ورسیږي او بین الافغاني خبرې به پیل شي. ښاغلي خوزون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان د حکومت د خبرو پیلېدو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی دی. په دې اړه مې مخکې له ښاغلي خوزون سره مرکه وکړه او لومړی مې له هغه پوښتنه وکړه چې د حکومت مذاکره کوونکی پلاوی به دقیقا کله قطر ته ځي.
او تر څنګ تخنیکی ټیم چمتو دی او چمتووالی نیول شوی دی چې دوی ممکن نن ماښام ناوخته یا سبا سهار دوی ته سفر وکړي او هلته به برخه واخلي حیات مکمل دي.
آیا د بندیانو د تبادلې په ګډون د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې ټول خنډونه لرې شوي دي؟ هغه بندیان چې طالبان وایي باید ټول خوشي شي تر څو دوی بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي؟
د بندیانو د تبادلې بهیر دوه ورځې مخکې پیل شوی دی یا له دوه ورځو راهیسې پیل شوی دی او احتمال لري چې نن تر ناوخته دا بهیر یا تمه لري چې دا بهیر تر نن ناوخته پای ته ورسیږي او په دې اړه بین الافغاني مذاکرات پر وړاندې کوم خنډونه دي هغه رفع کیږي او رفع شوي هم دي. هیڅ بهانه نور د بین الافغاني مذاکراتو ځان لپاره نشته. دا بهیر په ښه توګه پر مخ روان دی. زموږ تمه ده چې بین الافغاني مذاکرات هم ډېر ژر شروع شي.
خلک ډېر په تمه دي. دا موضوع ډېره ټکنۍ او زندنۍ شوله چې کله خبرې پیلېږي چیرې به پیلېږي. اوس خبره تقریبا ډېر یو حساسې مرحلې ته رسېدلې ده. یعنی دا ډاډ ورکولی شي چې په دې اونۍ کې به خبرې پیل شي که هغه مقدماتي هم وي.
حیات سفر وکړي. د سفر هدف هم د مذاکراتو پیل دی او کله چې خنډونه لرې شي طبیعي ده چې مذاکرات شروع کړي او په دې باندې کار شوی دی. د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو چې
په اجنډا کې کاوریدونکو ته لږ څه معلومات ورکړئ چې کوم موضوعات به شامل وي.
کوم چې موږ یو حساسیت د موضوع سره مخ یو په دې خاطر باندې په اجنډا ډېر بحث نه شو کولای. مهمه مسله د اوربان مسله ده چې اوربان به بحث کېږي او محتمله وشي د افغانستان د خلکو جواب وشي. د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې اوربان باید وشي. اوربان او یا د اورکم دواړه د سولې په پروسې باندې افغانانو باور زیاتوي او زموږ تمه ده چې دې هدف ته ورسیږي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزونو.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د ولایتونو لپاره د خزینه مرستیالانو د ټاکلو په اړه د ولسمشر اشرف غنی له فرمانه نږدې درې میاشتې تیریږي خو تر اوسه یوازې د لوګر لپاره خزینه مرستیال والی ټاکل شوی. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې په دې بهیر کې ځینې ستونزې وي خو اوس پر یوې کړنلارې کار شوی دی او ډېر ژر به وروستی شي. اکرام الله اکرام مې نور جزئیات اوروي.
پا په داسې حال کې چې د افغان ولسمشر لخوا د افغانستان ولایتونو ته د خزینه مرستیالانو د ټاکلو له فرمان وروسته یوازې لوګر ولایت ته خزانه مرستیاله ټاکل شوې ده. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو له کمیسیون سره په ګډه په دې اړه ډیر ژر د یوې کړنلارې د وروستۍ کېدو خبره کوي. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاند سید شاه سقیم ازادي راډیو ته وویل
خو وروسته د ځینو وړاندیزونو او سلا مشورو په اساس د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې پریکړه وکړه چې باید یو طرزالعمل ولرو چې څوک کولای شي دغه بسته کاندید شي. موږ تمه لرو چې زر به دغه طرزالعمل بشپړ شي او بیا به دغه پروسه بیرته پیل شي.
ښاغلی سقیم ونه ویل چې د دغه کړنلارې له مخې به خزینه مرستیالانې د آزادې پروسې له لارې ټاکل کیږي که څنګه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې درې میاشتې مخکې د ښځو چارو وزارت هغه وړاندیز شوي طرحې د پلي کولو فرمان صادر کړ چې له مخې باید په هر ولایت کې د والیانو خزینه مرستیالانې وټاکل شي. د فرمان پر بنسټ د ټولو څلور دورش ولایتونو د مرستیالۍ یوه څوکۍ به هیڅ نارینه ته نه ورکول کیږي، خو تر دې دمه یوازې د لوګر لپاره خزینه مرستیاله ټاکل شوی او دا پروسه له خنډ سره مخ شوه. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې په پروسه کې د یو شمېر ستونزو له امله دوی اړ شول چې په دې اړه په کړنلاره کار پیل کړي. د دې وزارت ویاندې رویا د ادرس ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بسونو لپاره دوی ته تر دې دمه له ټولو ولایتونو سلګونه سیویګانې را رسیدلې چې دوی اوس مهال په شارټ لیست کار کوي.
د ښځو چارو وزارت د افغانستان له ټولو ولایتونو د پیاوړو په کارپو میرمنو زیات شمیر لیستونه ترلاسه کړي دي او د وزارت له لوري په دې لیستونو کار کیږي. هغه میرمنې چې د کار وړتیا لري هغوی شارټ لیست کیږي او د جوړیدونکي کړنلارې له مخې به دوی یادو بستونو ته معرفي شي.
هغه لی د ادرس وویل تر دې دمه معلومه نه ده چې دغه بسونه به د یوې آزادې پروسې له لارې میرمنو ته ورکول کیږي او که په انتصابي شکل. خدا وایي چې لوړې زده کړې له دیرشو کلونو لوړ عمر کاري تجربه د ولایت په اړه پراخه مطالعه یو شمېر نور مسایل هغه څه دي چې باید نوماندانی ولري. د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په ټولو ولایتونو کې د والیانو 15 خزینه مرستیالان شته، خو په خبره یې په دې وروستیو کې ځینې له دندې لرې کړای شوي دي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام پسلا شرپنده ته په صافه وځي اوریدلی شي. د پکتیا د لج منګل ولسوالۍ اوسیدونکي د سړکونو له نشټوالي سره ټکوي. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د سړک د نشټوالي له امله د کال په ټولو موسمونو کې دوی د خوراکي موادو د ناروغانو د انتقال او نورو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ وي. له ګردې زده ازادي راډیو خبریال احسان آرین پرې رپورټ لري.
د پکتیا د مرکز ګردیز ختیز لور ته پرته د غوبلسوالی د لج منګل په نوم یادیږي، کومه چې اوسیدونکي آن خام سرګ هم نه لري. په دې لاره تګ راتګ آسان نه دی، ځکه چې د غرونو په منظرو کې تللې لاره په اوړي کې له اوبو او په ژمي کې بیا له واورو ډکوي. په دغه موټر کې یو ماشوم ناست دی چې لاس یې مات شوی او د ده د پلار په وینا چې له ونې راغورځېدلی. دی د ابتدایي درملنې په موخه لومړی د یوې بلې ولسوالۍ کلینیک او وروسته بیا د پکتیا حوزوي روغتون ته د ښې تداوۍ په موخه انتقالیږي. د دې ماشوم پلار حاجي میرزا خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د لارې له خرابوالي ډېر په ستونزو کې دي. د دې سیمې یو شمېر نور اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې لج منګل ولسوالۍ له بیا رغونې ډېره وروسته پاتې شوې او کله کله د دوی ناروغان د سړک د نشتوالي له امله په لارو کې مړه کیږي.
اکثر وخت مریضوي عجل مریضوي هغه په خپل ژوند نو سوار کي
چې ډېرې شي په یوه غره بل غره چې شلوغ ده غشتانه چې لیارې
د پکتیا ځای چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې د خلکو د ستونزې درکړې او وایي د هغه 23 کیلومتره سرک چارې په تدارکاتو اداره کې دي چې لمخې یا د ولسوالۍ له ستکرم او بیا وروسته له مرکز سره نښلول کیږي. د ولایت مقام ویاند عبدالرحمن منګل
لاسټ کرم څخه تر تشنک پورې 23 کیلومتره سړک چې څلور پړاوونه کې جوړیږي دغه سړک سروي او ډیزاین شوی او اوس پیلن پروسې په ملي تدارکاتو کې ده. د کارونو په بشپړېدو سره به سړک د رغولو چارې هم پیل شي.
په پکتیا کې د سړکونو د نشټوالي او یا هم د نترمیم ستونزه یوه له هغو شمیرل کیږي چې د دې ولایت اوسیدونکي له ډېر وخت راهیسې ورسره مخامخ دي. د دې ولایت ځای چارواکي وایي د بودیجې او د امنیت د نشټوالي له امله د یو شمېر سړکونو چارې نیمګړې پاتې دي. احسان اریان، ازادي رادیو، پکتیا.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
لګاونډي پاکستان څخه کندهار ولایت راستنه شوی کډوالي کورنۍ دی بي وزګاری او سرپناه له نشټوالي څخه انکړیږي. د کندهار د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو له مخې په تیرو څلورو کلونو کې کندهار ته له پاکستان نه د سپین بولډک لارې شاوخوا 14,000 کورنۍ استنې شوې دي. صادق رشینی په دې راپور کې د غوستنو شو کورنیو حال اخیسته.
نیک محمد او بصیر نن هم وزګار پاته دي. دوی له لسکونو نور کسانو سره هر ورځ دلته د کندهار ښار په حبیبي واټ کې د کار په هیله راټولېږي، خو کله یې نصیب سي او کله هم وزګار پاته سي. دوی یو کال مخکې تر اوږدې مودې کډوالۍ وروسته د پاکستان له کوټې بیرته د افغانستان کندهار ولایت کې خپلې مینې ته راستنه سوي او اوس دلته په کرایي کورونو کې اوسېږي. دوی وایي هیله دا وه چې وطن ته په ستنېدو به حکومت کار او سرپناه ورکوي.
د کریا په سراوي کې ګرده پرایز اسرائیل والا کریا غواړي، بچان ډوډۍ غواړي، دلته شراس شی نشته.
هغه اوس هم د کریا په سراي کافي حاجي صاحب د سراي کیرا ولا کله دلته د حکومت راسي د دې چوکم سواخې دروغه بله پله پرون سواخې موږ دلته څه شو کورور نو حکومت موږ ته زمينه برابرې چې موږ دلته یو کار وکړو یا جدي موږ ته یو کار برابر کې موږ به کارونه دلته نو مين ته موږ پرې سار پر شو کاروانو اته دروازې سره اسکار وای نو موږ پرې دوه مولې موږ پرې وای دا پر نام رزرا غلې د موږ وای موږ دوه مسکینه خلک کارو ته سره کیرا را پسې د بل را پسې موږ دلته څه شو پات موږ زمينه برابر کړې د موږ یو کار وکړو یو کار وکړو 15,000 موږ سره کیرا د غچ میاشر سیډ ولا کما
نوراغا یو بل کډوال دی. دی بیا تازه ل خپل کورنۍ سره د پاکستان له کوټې کندهار ته راستون سوی. دی چې د خپل کورنۍ د دوولو سغړو سرپرستی ورده غاړي ده هم له حکومت هیله لري چې د روزګار غمی وخوري.
سربستان ته کې مش کارته ولاکه وتل خواري مونسته رانی مونسته وسوی خو بولی خواته مونږه سمور پلانکه زاته ول هغه چې بلار سزې ریږه دا کې روبرت مراد سراوا دیو خو نس پلاله ساده ماشام نه است پرند لوجه پر ماشام نه است لږ ورجه مسلمان راکله کوپښ نه تم یو ډول د سره پرملیو ولکه خوارسته شه دا خپل ګرد دا چې مو وینې به کار نه است ساده ماشام پر نو یو خو چې مشته دا کار زمينه برابر است یو خواري ته برابر است نو دا مو دې شي مور به دا سره وګرځي د نيسته غربېرا وګرځي.
د کندهار د کډوال چارو رئیس دوست محمد نایاب کندهار ته د سپین بولدک لاري راغلو کډوالو کورونی شمیر 14,200 یادوي چې په وینا یې بیکاری او بے سرپناهی جدي ستونزې دي. د نوموړي په وینا راغلو کډوالو ته د اوس لپاره د کار امکانات نشته او یوازې تپانېدلې چې د مرستندوی ادارو په همکاري وخت په وخت له دغه کډوالو کورونی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو ترڅنګ نقدي مرستې وکړي.
د همکارو ادارو شزینه همکارانې وي چې هغوی په کورونو کې د دوی د شزو څخه پوښتنې کوي، د نارینه څخه زموږ نارینه همکاران پوښتنې کوي، د دوی هغه واقعي ضرورتونه موږ تشخیصو او بیا همغه ته په پام سره دوی سره نقدي مرستې، لوجستیکي مرستې، خوراکي او غیر خوراکي توکي چې شته دوی اشد ضرورت لري هغه دی پیکیج په شکل سره موږ جلا جلا جوړو او دوی ته په اختیار کې ورکو.
د کندهار د کډوالو چارو رئیس دا مني چې ریاستي مسولیت لري چې د راستنیدونکو کډوالو لپاره د سرپناه غم وخوري. د نوموړي په وینا د راستنیدونکو کډوالو د ښارګوټي لپاره د کندهار په دوو ولسوالیو پنجبایي او دامان کې مځکي بیلې سوي چې په روان کال کې به یې نقشې او اړوند نورې چارې بشپړې اویش به یې پیل سي.
زموږ کلک هوډ دا دی چې سږ کال له خیر سره او ډیر انقریب په دې څو ورځو کې موږ د ښارګوټي د خط اندازۍ پروګرام شروع کړو. هم مهاله موږ دلته ورته ولایتي کمیټه د دې ځمکې د توزیع برابرو ترڅو د دې بیرته راستنېدونکو کورنیو داخلي ویزه شو دغه اسناد پروسس کړي او هغه څوک چې په قانوني شکل سره یا په معیار برابر وي د هغو اسناد د دې پروسې د دې کمیټې څخه تیر شي، تایید شي. هم مهاله هلته زموږ مسلکي ټیمونه به کار کوي، د ښارسازۍ د وزارت انجینران به وي. کله چې سلسله نمرې دوی نقشه کوي د دې کمیټې د خوا به پروسس کیږي او توزیع به هممهاله شروع کړي.
افغانستان ته راستانه سوي افغان کډوال په داسې حال کې د بیروزګاری او د سرپناه له نشتوالي څخه کړیږي چې له پاکستانه افغانستان ته په خپله خوښه د کډوالو د بیرته راستنېدو لړۍ بیا پیل سوې ده. د کډوالو د نړیوال سازمان چارواکو ویلي چې دامګړی په خیبر پښتونخوا کې هغه دفترونه فعاله کړي چې په مرسته یې افغان کډوال په خپله خوښه افغانستان ته اوړي. د دغه ادارې په وینا دغه لړۍ تیر ژمی د هوا د سړښت او دغه شان د کرونا وایرس د پراختیا له امله درېدلې و.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل پر ایرانی چارواکو تور پورې کړی چې د هغو کسانو پر حق سخت تیری کړی چې په 2019 میلادي کال کې د رژیم پر ضد د مظاهرو په ترڅ کې نیول شوي دي. فرشته جلالزه نور جزئیات اوروي.
د افی نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل خپل راپور د بشریت ځپل تر عنوان لاندې خپور کړی او په ایران کې هغو بشري ضد جنایتونو ته کتنه کړې چې د 2019 میلادي کال په نومبر میاشت کې او تر هغه وروسته شوي دي. په راپور کې ویل شوی چې په هغو ویډیوګانو کې چې په 2019 میلادي کال کې د نومبر په میاشت کې د رژیم ضد مظاهرو له جریان اخیستل شوی، لیدل کېږي چې د ایران امنیتي ځواکونه عمدن مظاهره چیان وژني او هغوی زخمي کوي. د دې ویډیوګانو خپرېدو په نړۍ کې غوغا جوړه کړه. د افی نړیوال سازمان لیکلي چې په قربانیانو کې حتی تر لس کلن پورې ماشومان شامل دي. د دې سازمان په لیکنه مظاهره چیان او حتی هغه کسان چې د مظاهرو په شاوخوا کې لیدل شوي نیول شوي دي. هغه کسان چې په مظاهرو کې زخمیان شوي له روغتونونو توقیف شوي دي. د بشري حقونو مدافعان چې د دې کسانو د حق غوښتنه کوله او د اقلیت ډلو استازي، ژورنالیستان او حتی هغه کسان هم نیول شوي چې په مظاهرو کې د خپلو وژل شوو عزیزانو د فاتحې او جنازې لپاره راټول شوي وو. د سازمان لیکلي چې د ایران استخباراتو، پولیسو، امنیتي ځواکونو او د محبسونو چارواکو د قاضیانو او څارنوالانو سره لاس یو کړی او پر بشري حقونو د سختو تیریو یو سلسله یې سرته رسولې ده. د افی نړیوال سازمان په دې نوي راپور کې ویلي چې زندانیان په زور په جرم اقرار ته مجبور شوي او له هغوی د اعتراف د اخیستلو لپاره په اعدام ویرول شوي، واټر بورډ یا په اوبو شکنجه شوي، جنسي زور زیاتی ورسره شوی، په زور د کیمیاوي موادو استعمال ته مجبور شوي او له دوا او نورو صحي خدماتو محروم شوي دي. د افی په نړیوال سازمان کې د شمالي افریقا او منځني ختیځ د برخې مرستیالي مشري دینا التحوی ویلي چې په ایران کې د مظاهرو له جریانه په خبرو شو ویډیوګانو کې وضعیت نړیوالو ته ټکان ورکړ، خو په زندانونو کې له نیول شوو مظاهره چیانو او د هغوی د کورنیو له غړو سره د ایراني چارواکو ظلم او زیاتی د نړیوالو له نظره پټ ساتل شوی دی. په ایران کې تیر کال په مونی کې د تهران په ګډون په لویو ښارونو کې خلکو په ابتدا کې د تیلو او په بازار کې د نورو ضروري موادو د نرخ د لوړېدو پر ضد مظاهره پیل کړې. دا مظاهره وروسته د رژیم پر ضد بدل شوې او اول وار خلکو د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي پر ضد شعارونه ورکړل.
ازادي راډیو اورې د خبرونې دوهمې نیمې ته نږدې شوې وړاندې دي. اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونیزې خبرونې مهیروي، خو اوس په ساسو پیغامونه واورو.
ستاسو له پیغامونو زه عبد الاحد د میوند ولسوالۍ سره تاسو ته ټلیفون په لیکه یم. زه د مایدین د ریاست مشرتابه څخه دا ما هیله د کندهار د ریاست څخه تاسو وجه د مایدین په حق لیت کم پیشنهاد مونږ دی کړی دا دوه کال او درې کال کې زموږ حق نه راکړي نو دا به څو درسو موږ داسې کوو چې وس وای نن لاسه سبا راسه نن لاسه سبا راسه یو اني حق خبره نه راته کوي چې موږ ووایو چې موږ د دې په خبره باندې ولاسو. نو زما د لوړ مقاماتو دا هیله او اردو ده چې په دغه باب زموږ سره کومک وکړي. موږ یو ډېر سړي خلک یو مایبین وروره د جنګ مایبین یو د جنګ په جنګ کې مایبین شوي یو افغانستان کې مو خدمت کړی دی. نو هیله ده چې زموږ سره وروره همکاري وکړي په دغه حقله.
د افغان بي سمات سواتل شمیر لارې مهم پیغامونه راستولي. نقیب حسن زی لیکلي افغانان یوازې سوله غواړي نه د چا ډوډۍ او نه هم د چا خیرات غواړي. خان محمد اسلام یار لیکلي دا چې د طالبانو د پاتې بندیانو خوشي کېدل دوام لري اوس نو د سولې د خبرو د نه کولو پلمه پای ته رسیږي او باید ډیر ژر د سولې خبرې پیل شي. عبدالکبیر له هلمند لیکلي ډیر خوشاله یو چې د بندیانو د خلاصون پروسه روانه ده او د بین الافغاني خبرو لپاره ټول ولس په تمه دی. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. فریبا ظاهر سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان ولسمشر نن د دولت د سولې مرکچي پلاوي سره دوهې ته تر سفر دمخه ولیدل. د ملي مصالحې عالي شورا وایي شایي تر سبا به افغان مذاکراتي ټیم د قطر پلازمېنې دوهې ته سفر وکړي. د ارګ په ویلامی کې راغلي چې ولسمشر غني د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او مرکچي پلاوي سره په خبرو کې ویلي چې د دولت پلاوي د ټول افغانستان د خلکو استازیتوب کوي. د دغې شورا ویان فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو دوه ورځو راهیسې د پاتې طالب بندیانو د خوشي کېدو چارې پیل شوي دي او د ده په خبره شایي تر نن شامپوري دا لړۍ بشپړه سي. نامعلوم وسلوالو د کندوز د امنیت قمندانۍ یو پولیس وژل ده. د کندوز امنیتي چارواکي وایي صالح نومې پولیس تیر ماښام د کندوز یوې لرې نامنې سیمې شورخاک ته چې د طالبانو تر واک لاندې ده په چاله او فریب بیول سوې او وژل سوې ده. تر اوسه په دې تړاو څوک نه دي نیول سوي. چین د امریکا د دفاع وزارت هغه راپور رد کړ چې وایي پیکینګ په یو شمیر هیوادونو کې د پوځي اډو د جوړېدو نیت لري. پینتاګون کانګرس ته په خپل کلنی راپور کې ویلي چې پیکینګ په پام کې لري راتلونکو لسیزو د خپل اټومي سروکو زیرمه دوه برابر کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ایران تورنوي چې د 2019 کال د نومبر د مظاهرو پر مهال د اعتراض کوونکو پر ضد چلند کې له بشري حقوقو څخه په حیرانوونکي ډول سرغړونه کړې او سلګونو شوزو د بیلاروس په پلازمینه منسک کې ورسته لاغه سولې لاریون وکړ چې حکومت ته په هنتون سلګونو د کوونکو مظاهره چان ونیول.
او مخکله دې چې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه ونیزو خبرونه ته وار ورسیږي. ناجیه صافی سپورټي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د ویست انډیز په کارابین کرکټ لیګ سیالیو کې د افغان لوبغاړي نوین الحق ځلیدل. د تیرې شپې په لوبه کې په څلورو اورونو کې د 14 منډو په ورکولو سره څلور وکټې واخیستې او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. په دې لیګ کې د یو شمېر نورو افغان لوبغاړو ترڅنګ افغان نوین الحق هم لوبېږي. دای د دې سیالیو په ګیانا امازون لوبډله کې لوبېږي. راشد خان، محمد نبی، مجیب الرحمن مان نور هغه افغان لوبغاړي دي چې په دې لیګ کې لوبيږي. له نوین الحق وړاندې محمد نبی هم په یو لوبه کې 15 مقابل لوبغاړي سوځولي و چې دا د دې لیګ په لوبه کې تر ټولو ډېری وکټې وې چې یو لوبغاړی اخلي. او هرات په راتلونکي اونۍ کې د څو بیلابیل ولایتونو ترمنځ د تکواندو د لوبو کوربه وي. د دغه ولایت د ورزش ادارې تخنیکی او فنی مدیر ضیاءالحق زیانن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د هرات، کابل، بدخشان، فاریاب، کندز، غور او فراه لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. نوموړي وویل چې په دې سیالۍ کې د هر ولایت لس لوبغاړي برخه لري. دغه لوبې د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو د یو سل یوې میکانیزې په ویاړ تر سره کیږي. اساسي او بشري حقوق.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سوله له بشري حقوقو سره څه رابطه لري او څنګه بشري حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولی شي یا په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خبرونې له میلمه سره خبرې کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب په پیل کې تاسو ته خره غلاست وایو که پښتنه له دې ځای را پیل کړو چې سوله او بشري حقونه څه رابطه له یو بل سره لري.
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نخه کړی دي او دغه انسانان دي چې د حقوق لري او وجایب لري چې مونږ د انسان په صفت باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او خط چاپیریال زون ولرو نو مونږ کوای چې دغه ښه زون د صلح په شیشه کې وګورو او په خپل زون کې تطبیق او پیاده یې کړو.
بشري حقونه د سولې په تامین کې څه نقش لري؟
خورا رول او ارزښت لري. چې څنګه ما مخکې توضیحات وکړه موږ او تاسو یو انسانان څه ذاتي او څه کسبي حقوق لري نو دې دواړو سره دغه حقوق انسان پورې اړه لري او چې کله انسان په جامعه کې په یو ملک کې چې تورو څو سال لري ژوند لري نو دغه صلح ورسره نغښتې ده د انساني ژوند سره. دا په دریو کټګوریو باندې مونږ کوای سو زده وویشو. اول چې یو انسان په دې پوه سي چې زه ازادي او خپل ځان وپېژنې او خپل هغه حق حقوق وپېژنې دا یو موضوع ده. دویم موضوع دا ده چې څنګه مونږ دغه حق و حقوق نورو خلکو ته ورپېژندای سو. دا دویم رابطه ده. دریم دا ده چې مونږ دغه خپل آزادي د خپل او د نورو چې کلم دا زده کړله په عملي ډګر کې څنګه اقدام کوی سو. نو په دې اساس باندې صلح او د بشري حقونو ترمنځ ډېر نږدې او محکم او استوار اړیکې لري چې اول خو مونږ خپل حق و حقوق وپېژنو د نورو حق و حقوق وپېژنو او دغه د خپل او د نورو حقوق وپېژندل دغه څنګه عملي ډګر ته پیاده یې کړو چې بالاخره دغه انسانان د خپلو حقوقو نه څنګه برخمن سي او که چېرته صلح نه وي لکه ما چې مخکې اشاره وکړله د انسانانو یو حق هم تامینېدی نسي. بالاخره دغه د صلح منافی چې هغه جنگ دی دغه جنگ ما و تا ته یتیمان زیږوي ما و تا ته کونډې را په برخه کوي ما و تا ته زما و ستا چاپېریال له بینه بې بنان هغه ټول ژوند بشري چې په هره نقطه باندې تړلې ده دا په صلح پورې ربط لري او چې کله صلح نه وي دغه ستا ټول اړخونه لکه ته بې وزره کفتره یې دغه کفتره ته چې وګورې دغه هر وزر په خپل حالت کې رول لري. بشري حقونه هم دغسې لکه د کفتره وزرونه غوندې اړخونه دي. نو بنان که مونږ سره صلح نه وي زموږ هر اړخ چې هغه ناتوانه سو هغه مستقیم تاثیر د انساني او بشري ژوند پورې بد اثر او بد اغیزه کوي.
په یوه ټولنه کې څه وخت واقعي سوله راتلی شي؟ داسې سوله چې د ټولنې د ټولو اشخاصو حقوق خوندي وي.
دغه چې کله مونږ خپل حق و حقوق وپېژنده د نورو حق و حقوق هم وپېژنده دغه دوه حقونه مونږ نه په عملي ډګر کې مونږ نه عمل غواړي. نو دغه عمل په لنډو څو ټکو کې زه باید تاسو ته عرض وکړم. اول درک د مقابل لوري چې کله ما ستا حق وپېژنده تا زما حق وپېژندې دې په تأمین کې کوی سو مونږ عملي اقدام جکو او صلح تأمینېدی سي. دا یو. دویم دا دی چې دغه درکونه مونږ په عشق سره په دوستی سره په خپل مابین کې دا پیاده کړو. یا مختلف قبایل خلک دي یا د مختلف ژبې خلک دي یا د مختلف ادیانونو خلک دي په یو جامعه کې چې کله ما خپل دین وپېژنده د بل چا دین چې هغه هر رقم یې هغه اوس په عقیده لري اسلام مونږ ته د هغه سره د ښه همزیستي امر کړی دی. نو په دې اساس باندې چې کله زه خپل ملک ته خپل دین ته خپل یو وګړي انسان ته حق و حقوق وپېژنم دغه حق و حقوق کوی چې مونږ د صلح خواته وباسي. باید مونږ ډېر بردباره دی او چا په مقابل کې اوسېږو، د یو بل چا په حق کې تعامل ولرو، بردباري ولرو. سم د افغانانو په دې باندې لاس نسي چې یاره افغانان په دې متفق دي چې راځي په اختلاف باندې به اتفاق کوو. دغه ټکې د خپل وجود نه، د خپل ملک نه، د دې خاورې نه باید لرې کړو. مونږ په دې سلا سو، په دې باندې زموږ اتفاق سي چې مونږ واقعا د اختلاف لبینلو کې مونږ یو متفق یو متحد خلک یو، نه هغه چې برعکس کلمه مونږ ته افغانانو ته خلکو ایښې ده په یو نوم په بل نامه د د دین د شعاع لاندې خلک مونږ وزنو. مدني حالت کې زموږ ساسې تبعیض دی چې دا د فلانکي قوم نه دی، باید سره دوستی ونیسي، دا د بسمدانکي قوم نه دی. نو دغه مختلف اړخونو کې چې تبعیض وي صلح راتلای نسی. بیا هم زه هغه آخري اولي ټکي ته بیا ځم چې مونږ د یو کفتر په مثال باندې حیثیت لرو. که زموږ وزرونه سالم وي مونږ په صلح کې ژوند کوی سو، او که زموږ دغه وزرونه ناسالمه وي قطعي د دې تاثیر خامخا په صلح باندې اغیز کوي، او چې کله صلح نه وي د بشري حقونو نقص بیا هغه نه مونږ شمېرلی سو. لکه دغه اوس چې کوم ناورین په دې ملک کې روان دی چې په هر اړخ کې مونږ کوی نه سو چې بشري حقونه مونږ تضمین کړو، که هغه د صحت د روغتیا برخه ده، که هغه د پوهنې برخه ده، که هغه د چاپېریال برخه ده، که هغه کورني، که هغه سیاسي، هغه مدني، سوداګریز، په هر اړخ کې وګورې دغه جنگ او نبود د صلح دغه باعث وده چې نن مونږ هیڅ ژوند بشري حقونه مونږ نه لرو، او بالاخره دغه بشري حقونه ضرر هم مونږ په دنیا کې وینو او هم ضرر به په آخرت کې مونږ دیده وینو.
یوه خبره دا هم ده چې فرزند ځینې داسې فکر کوي که هغه کسان چې اوس جګړه کوي بشري حقونه نقضوي دوی وبخل سي، راوغوښتل سي، دا کېدای شي مثال سبا ته سوله راشي. آیا دا د واقعي سولې د راتګ لاره ده چې هغه خلک وبخل شي چې مخکې وژنې کړي دي یا نورې داسې کیسې کړي چې په هغو کې بشري حقونه نقض شوي دي؟
اسلام مونږ ته وایي چې کوی سي ته دیت واخلې، ته کوی سي قصاص واخلې، وصلح خیر. بیا هلته د خیر کلمه کړې، ځکه الله وایي ستا خپل اختیار دی، دیت اخلي خونبها هم ستا خپل مرضي ده، ته که قصاص اخلي هم ستا خپل مرضي ده. ولې د دې فایده به څه وي؟ څنګه چې دې خوا کور روان سو ای خوا ته هم کور روانېږي. نو الله وایي چې صلح خیر دی. زما شخصي نظر، زه خپله یو دغه کسانو نه یم چې زه قرباني یم د دې څلوېښتو کلو زه له پلاره تقریبا نه یا لس کاله په عمر باندې زه پاتې سوی، خو زه وایم که په دې ملک کې صلح راځي او زه د حس وراثت په اساس باندې چې ما سره نور ورثه هم په دې کې شریکه ده، که ما سره هم نظر سي، زه دغه خیر کلمه، چون د الله خیر کلمه خیر یاده کړې ده، زه دغه ته ترجیح ورکوم چې زه خپل د پلار قاتلین وبخم او زما د ملک ته صلح راسي، زما نور افغانان بچان مړه نسی، زما نور خویندې بې پلاره نسی، بې وروره نسی، زما خویندې بورې نسی، زما مور بې زوی نسی، زما ورور بې وروره نسی. زه دغه انسانان یا ژوندي یا مړه د اووه پنځوسمو کال نه را په دې خوا تر دغه ننه چې زه تاسره ستاسې په استودیو کې غږېږم د ټولو ته ضعف کوم، خو ولې په دې شرط باندې چې څوک درک د بشري حقونو وکړي. لکه مخکې چې مول اول مهم درک دی،
که فرضاً داسې وشي چې دا هره ډله چې مخکې څه کړي اوس څه کوي او بخل کېږي، بیا فکر نه کوئ چې دا به نور خلک هم دا جرات وکړي چې ګنې دغه خلک چې وبخل راځه نن چې ما هر څه وکړل سبا به زه هم بخل کېږم؟ څوک څه نشي راته ویلی.
دا خو بیا میکانیزم ته ضرورت دی. کله مونږ د اووه پنځوسم نه تر اوسه پورې د چا سره د سولې په رابطه خبرې کوو، غږېږو، دا به هغه اخري نقطه او ټکی به وي، سره کرخه به وي چې نور خلکو ته د دې جرأت ورنکو چې په مختلف نومونو باندې مونږ یو بل سره ووزنو. ځکه ما مخکې ویل کنه چې هغه بردباري ده، درک دی، عشق دی، دوستي ده، دین پالنه ده. په دې ملک هر رقم خلک ژوند کوي. ګورئ، مونږ سره هندوان سته، مونږ سره سکان سته، مونږ سره نور خلک سته، د ټولو د ادیانو احترام وکړو. دغه تفسیر او دغه تعبیرونه مونږ مختلف گروپونه متخاصم او جګړیز گروپونه چې د دین نه برداشت کړي اخلي او یو مسلمان په مسجد کې وزل کیږي، یو مسلمان په مکتب کې وزل کیږي، یو مسلمان په مدرسه کې وزل کیږي، یو څوک د خپل سیاسي حق نه محرومیږي. ګور دغه تعبیرونه دي چې هر څوک په خپل ځان سره تعبیري، چې مونږ کله دغه تعبیرونه واحد کړل، چې کله مونږ دغه افکار واحد کړل، یو میز باندې په یو د سرخان ټول را ټول سلو دغه مختلف تعبیرونه هم سره یو کړل، بیا به مونږ په هغه شرط کې هر ورثه د حث وراثت په اساس باندې صلح ورته بهتره ده، او کچا بیا په دې باندې بغاوت وکړي ځکه مونږ ته د قرآني لارښوونه ده، بیا ټول ورته یو سی هغه ګروپ سر کوب کوي نیست و نابودی که چې بیا څوک داسې جرات ونه کړي. مونږ دغه صلح د معافیت له خاطر نه کوو چې بیا دې دلته مختلف ډلې ټپلې بیا دا جرات وکړي چې وینې دې توی کړي او خپل قدرت ته ورسیږي.
مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. سپوږمۍ کړنګ وه راخېژه، سپوږمۍ کړنګ وه راخېژه، جانان د ګلو لو کوي ګوتی ریبینه. د لنډۍ په اوریدلو سره به په دې پوه شوې یاست چې نن د لو پاکله معلومات درکوو. د غنمو وی هم د نورو کرنیزو محصولاتو تاریخ تر کومه رسیږي؟
لومړني انسانانو چې غنم ریبلې دي دا په اصطلاح د دروګرو لوګر دي. د غنمو د آدم علی سلام هغه لومړني اولادونه دوی دا کار شروع کړ.
شاعران د نظم په قالب کې زیوی
د لو موسم یا په اصطلاح باندې د ریبل او موسم چې وي دغه سی وخت چې تقریبا دلته کوچی المندونه ډیر پراخ راځي په داسې ځایونو کې اړوي چې هلته تقریبا هغه آزاد ځایونه وي. په دغه وخت کې دغسې ادبیات تخلیقیږي. په غنم لو کې ځان جوړ کړه زخار به لو کړم که بستا د دن کومه.
لو کې څومره بدلون راغلی دی؟
خوشبختانه باید وایو چې اوس وخت کې ټکنالوژي معاصره سوې ده. غنم په ماشینري باندې ریبل کیږي، په ماشینري باندې په وړو باندې تبدیلیږي.
نن امدا موضوع څېړو. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړ کړي له ازادي رادیو سره وسی.
پټی دی گلې و شکنا زبا کرتو دادا کوتي ناشته یم یار لو
چلاو کوي غوتی بپرې کړې، چلاو کوي غوتی بپرې کړې. کدر په یاد مشي د مخشن کې خالونه لو ها کار دی چې تر ډیره بسګرانو تور لغاړي دی. ځینې کسان د دې لپاره چې حلال رزق وګټي د پیسو په بدل کې لیو ولایت څخه بل ته مزل کوي، او د لو پر وخت د مست په بدل کې له بسګرانو سره مټی رنغاړي، لور تیر کوي، خولې تویوي، لاس تڼاکي کوي. د سهار نری شمال، د مازدیګر زیړی لمر، او کله هم د سپوږمۍ ښکلو رڼو پلوشو ته لو کوي. لو په غنمو سربیره د نورو کرنیزو توکو لکه شولو، جوارو او داسې نورو هم کیږي. دا چې په لور باندې لو له څه وخت را په دې خو دود دی، او لور بیا کوم ډولونه لري د هلمند د کرنې د ریاست لرئیس زلمی الکو څخه موږ پوښتلی دي.
د داود علیه السلام د وخت څخه چې کله زغرې جوړېدلې، اوسپنیز شیان جوړېدل، داود علیه السلام په هغه باندې مصروف و او د هغه وخت څخه راپیل، بیا د لور سو چې لور به په کرهڼه کې جنګې استفاده کېدله، د هغه باندې به لو کېدې، په هغه باندې به شپېشتې و، شوتل و، او هغه اضافي واښه چې د لاره په ذریعه به د مځکې څخه راټولېدله، کله چې به لو ګرې لو کوي نو دا لور بیا په سوان باندې بیا په کرونده کې تېره کوي، یا به کاڼۍ ورته وایي چې دا په رودو کې فیدا کېږي، ډېره شوی ډبره ده، لوګرې لو کوي، دا لور به پټ سو، بیا بیا په دې ډبره یا سوان باندې تېره کوي. لورونه څو ډوله ډولونه لري، چې یو د لو لور دی، همداشان د شپېشتو د ریبلو لور دی، د شوتلو د ریبلو لور دی، د خیشاوه کولو لور دی. هر لور چې دی ځانګړي خصوصیات لري، یعنې اوږدوالی او دخلی نازکوالی. په تېرو وختونو کې دا لور چې وو دا به یو ډېر نازولی وو، کله چې به لو خلاص و، د دې لور دغه لاس دی چې دی د لرګي څخه جوړ دی، دا به د غوا په غوړو غوړېدی او بیا به په تیرانو باندې فخونه کې ځړول کېدی. حتی بعضې لوګرو یا هغه مخکش بزګرو به دا لور بیا اخیستی، یو ټوکري خلطه به ورته جوړوله، بیا به یې ځړوي. کله چې دا بل کال د لو وخت به راورسېدی، بیا به یې دا لور اخیستی.
لو ساده کار نه دی، د ځان ستړي کول او د ستونزو ګالل غواړي. لو په اکثره ځایونو کې د نارینه وو کار وي، خو په یو شمیر بې وزله خلکو کې بیا میرمنې هم دې ته مجبوریږي چې په خپلو ظریفو لاسونو لور واخلي او کرنیز محصولات په پوره ظرافت سره وریبي. د کابل اوسنکی کمال وایي چې لو په ډله ییز ډول هم کیږي.
لوګری په افغانستان کې معمولا سړی ترسره کوي، خو د سړو ترڅنګ ښځینه هم د دې سره په لو کې مرسته کوي، یا مستقیم لو کوي او یا هم سابه سکړه شړومبې لوګرو ته چمتو کوي. معمولا غریب وګړي ډېر دي او په مختلفو ولایتونو کې د پیسو په مقابل کې هم ترسره کیږي. په دودیز ډول چې ترسره کیږي، هم میله وي او هم کار ترسره کیږي.
لو ځان ته خاص وخت غواړي، دا چې په دوامدار ډول کیږي. نو کله لوګری ورنستړی شي، بیا د لور په تیر کولو ځان بوختوي چې لګې دمه جوړ شي. یو متل هم لرو چې وایي لوګری چې لو نه کوي، لور په لوټه تیر کوي. نوري خبرې له عرفان احمدزی څخه اورو. نوموړي خپل هم لو کړی دی.
ډیره زیاته ګرمي په سهار کې وختي منځب سي، خلک لو ته ځي او تر مرختو یا د چې تر وخته پورې لو کوي، او همدارنګه مازیګر بیا ورځي او تر ماښام پورې په لو کوي. لو ډیر سخت کار ده، ما خپل کړی ده، ځکه د غنم چې ده دا ډیر جقت لري او ډیر زیات تاپ لري. ګرمي می د لو په جریان کې بعضې خلک یا د واړه ماشومان الکان انجونې دا براتلل او دا چا بس لو کاو، دغه پټینه د توپې په شکل باندې دلته زمون خلک ورته کودا وای، دغه سي لګ یو چټای غنم دا به ټولول په خورونو باندې، په خورجنو کې به انګورو یو شیبل شیراتلل، هغه بیا ځان ته پیاخلی.
ژوند په شیبوکی
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمد طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي، و دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو مو شواوري دل درله سو درې چل وکړم کارونه.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
رازودی ته چې په شعر او شاعری کې د لو او لوګری د یادې دلو راس پڅ کې دی. لیکوال او شاعر اسمت الله قانی وایي چې د لو کولو وخت زای او دود یو ډول رومانتیک وی، نو ځکه د قلم خواندان د کاغذ په سپین مخ انځوروي او راتلونکي نسل ته په لیکنې بڼه په میراث پرېږدي.
د لو موسم یا په اصطلاح باندې د ریبل موسم چې وي، دغه سي وخت چې تقریبا دلته کوچي المندونه ډېر پراخ راځي په داسې ځایونو کې اړوي چې هلته تقریبا هغه آزاد ځایونه وي، او اکثره افغانان هم له کوټو څخه راوځي. دوی په چوترو په ډګرونو باندې او د شپې په آزاده فضا کې سملیږي. یعنی په دغه وخت کې دغسې ادبیات تخلیقیږي. په غنم لو کې ځان جوړ کړ، زه خوار به لو کړم که بستا د دن کومه. دغه وخت کې تقریبا د کار و زیار و د بختیاو د اشرونو له ډګرونو څخه د اغلو دانو د راټولولو خوا خوردي للمه کشف کېدلو. دغه وخت وي کومو ادبیاتو تخلیق چې شوی دی هغه په دغه موسم پورې اړه لري. چې لو کوي ګوتې بریبې او پلار ته دې وایي چې لو ګري واچوي نه جوزا یا سرطانه پوري. دغه ګرم موسم دی نو د شپې لو کول او بیا ګوتې ریبل دا سره جوړیږي. هم
ښاغلی قانې زیاتوي چې که چیرې د لو دود ته ځیر شو نو ډېر داسې څه پکې شته چې موږ ګڼې لیکنې ورباندې کولی شو.
انسان باید ورته متوجه شي، په دې باندې ډېرې څېړنې کېدای شي. بله مشهوره تپاسې زیاد دغه وه ډېر عجبه تته پابلو سړي ته په نظر ورسي او ویګوري هغه دغه ده چې سپوږمۍ کړنګ وهراخیږه جانان د ګلو ګلاو کوي ګوتې ریبي ده د سپوږمۍ لو ته کار کول کنه د ورځې د جوزا تود لمر د مشکونو په سر وړلو په کروندو کې اوسېدلو لمر ته کار کول زوزان په پو کې تللو دا هر څه د شپې بیا دغه د سپوږمۍ نقرهیي هوا ته کار کول او دا کېږي سره د دې په خاطر له سپوږمۍ څخه یو مرسته غوښتل چې موږ ګوتې ودرېبل شي ما د جانان لاس ودرېبل شي. زه خپله د دغه لنډۍ د دغه لپاره کنه چې د دې هغه طبیعي اغېز څه شی ده وزیرستان ته په هغه وخت کې راغلم له وزیرستان خوست ته راغلم له خوست ته راغله بعد دغه شلګر دغه د اندړو شلګر چې ده دلته دغه د زراعتي مځکو یا په اصطلاح باندې د لو د اخیستلو دا د سلیمانخېلو ډګرونو ته راغلم. یعنی بالکل لا د هغه لنډۍ د څه خپله باندې یو تابلو جوړه کړې ده او دا تابلو د زمان ډېرو نندارچیانو ورته متوجه شوي دي خو ډېر کاروان تنه مخک تللی ده.
دا چې د اسلامي تاریخ له مخې لو څومره پاک او مقدس کار دی د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی نور الله کوثر وایي چې لوګری به تر ټولو پرهیزګاره او صادق کسان وو.
لومړني انسانانو چې غنم ریبلې دي دا د لوې کړای دا او د په اصطلاح دغه دروګر وو لوګر د غنمو هغه طبعا نیک انسانانو د آدم علی سلام هغه لومړني اولادونه د نیک انسانانو له صالح انسانانو له دوی دا کار شروع کړ او وروسته بیا دا لړۍ وغځېدله ډیر انسانان له دینه ګټه واخیستل او د لوګر په صفت سره وو. معمولا دا کار چون ډیر زور غوښته نو د هر چا کار نه وو په هغه یو خاص قوت سره دا اجرا کیږي. په خوانی دروګر او وسنی دروګر بیا دغه توپیر لري. هغه به خاص په عبادت سره به دعا به وکړل او الله رب العزت ته به التجا وکړل او په سهار وختي سلمونز به وکړ دا کار به شروع کو بیا به تر څو تل مر تیزیده او مر به ګرمیده دوی به ډیر زیات کار کړای وو. دغه یو خاص کیفیت په لوګرو کې لو کې پروت وو دغه متاسفانه اوسنی انسانانو سره کم لیدل کیږي او پخوانی انسانانو سره دغه یو ځانګړی سپیشلټی هم موجوده وو.
د وخت په تیریدلو او د علمي تجربو په پراخیدلو سره لکه څنګه چې د ژوند هرې برخې بدلون کړی دی همداسې لو او لور هم په پخوانی بڼه نه دی پاتې. د هلمند د کرنې د ریاست رئیس زلمای الکو نور معلومات راکوي.
خوشبختانه باید وایو چې اوس وخت کې ټکنالوژي معاصرې سوې ده. د همدې ټکنالوژي په زیره سره غنم په ماشینري باندې ریبل کیږي، په ماشینري باندې پروسس کیږي، په ماشینري باندې په وړو باندې تبدیلیږي چې دا یو ښه زیری دکان محوره کشر ته دی. ټول هغه بزګرو ته دا ښه زیری دی او سهولتونه رامنځته شوي دي. و زیاتره بزګر د عصري ټکنالوژي څخه استفاده کوي. هغه پخوا چې بې د لاره څخه استفاده کول دغه پر ځای اوس د عصري ټکنالوژي څخه استفاده کوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې کورونه مو د لو او لوګرو له برکته له غلې او دانې ډک وي ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچ پگ ال چپا دا زما بند دا لورا سے تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پ چپا حل چپا دا زمان دیتا
چہرہ خود سنا سا اشنا غند دا ہائے اشنا غند